او ګوري چې کله خلک د دې دنیا نه ځي نو یو کس به داسې نه وایي چې کاش ما دا فلم کتلی وې، هیڅوک به داسې نه وایي چې کاش ما د فلاني برینډ جامې اغوستې وې، چې های افسوس چې ما په فلاني مال کې شاپینګ نه وکړې، های افسوس زما د جهاز سفر ډېر شوق و ما هغه هم ونه کړو، یا دا چې کاش چې ما فلاني ملکونه لیدلی وې نو څومره به ښه وه، یا دا چې ما خو لا په خپل جاب کې ترقی هم نه وکړي، او یا زمانه کور دغه شان پاتې شو هغه مې ډیکوریټ هم نه کړو. څومره خلک چې د دې دنیا نه تللی دی یا ځي نو د هغوی دا قسم خواهشات نه وي، لیکن هغوی ضرور دا وایي چې هی دا ما څه وکړل، ما له خو په کار وه چې ما نیکۍ کړې وې. چې کله پر دې لرې شي د دې دنیا د محبت او غفلت او د دې د مستۍ، د دې دنیا د مستۍ چې کومه نشه ختلی ده په مونږ ټولو باندې، او دا په مونږ ټولو باندې ختلی ده، د دې نه یو بنده هم نه دی خلاص، او دا نشه چې ختلی ده نو دا ډېره په مشکل سره د بنده نه وځي. قرآن دا نشه وباسي، او که د چا نه وځي دا نشه نو د مرګ په وخت کې خو د هر چا نه وځي، او بیا ډېر په ښه طریقې سره بنده له هوش راشي. د حضرت علي رضی الله عنه یو قول دی چې خلک ودو دي او هغه وخت به راپاسي چې کله مرګ راشي، او مونږ وایو چې هغو ودو دي او د ټول عمر دپاره ودو شو، نو هغه ودو نه شو، هغه خو راویښ شو، مونږ یو چې ودو یو. پوه شوئ په دې خبره؟ اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، هم دا خلک دي چې د هغوی د اوسېدو ځای وور دی په وجه د دې چې هغوی بسو کسب کوو، یعنی عمل به یې کوو. هغوی د الله تعالی آیتونو طرف ته سوچ نه وو کړی، د آخرت نه غافل وو، په دنیا باندې مطمئن وو. حالانکه د دنیا عمر څومره لږ دی، په دې کې هغوی زړونه لګولي وو، په دې کې ښه مطمئن وو، د هغوی سره دا یقین نه وو چې هغوی لا دلته راتلل وو. د هغوی ژوند دا خبره ثابتوي چې هغوی یقین نه وو. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم، او د دې نه علاوه یو هغه ډله هم ده چې هغوی ایمان راوړی دی او صالح عملونه یې کړي دي، نو الله تعالی به هغوی له هدایت ورکوي، الله تعالی به پخپله هغوی ته لاره ښیي، ګایډنس به کوي د هغوی د ایمان په وجه. او د هدا یهدی مطلب دی لاره خیل او منزل مقصود ته رسول، الله تعالی به هغوی ته لاره ښیي او هغوی به منزل مقصود ته رسي، لکه مونږ چې ورته په خپله آسانه ژبه کې وایو چې الله تعالی به د هغوی ګوته ونیسي او هغوی به جنت ته بوزي، الله تعالی به هغوی ته لاره وښیي د هغوی د ایمان په وجه. سبحان الله. او دویمه معنا مفسرینو کړي ده، د بی دو معنی دي، یوه معنی ده په وجه د هغې چې، او بله معنی ده سره. الله تعالی به هغوی جنت ته بوزي د هغوی د ایمان سره، یعنی د هغوی سره به د هغوی ایمان وي، لکه څنګه چې په سوره تحریم کې راغلی دي په اتم نمبر آیت کې، نورهم یسعى بینهم ایدیهم و بی ایمانهم، چې نور به وي د هغوی سره، د هغوی به منډه وهي او هغه به منډه وهي، یعنی چې نور به وي د هغوی سره او هغه به منډه وهي د هغوی ښی طرف ته او د هغوی مخی طرف ته. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، نو دا نور د هغوی ایمان دی چې هغه نور شو، چې هغه نور جوړ شو، د دې په رڼا کې هغوی روان دي او جنت ته به ورسي، الله تعالی به د دې رهنمایي کوي. سبحان الله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، الله تعالی دې مونږ په دې کې شامل کړي او زمونږ غفلتونه لرې کړي. امین یا رب العالمین. او په دې دنیا کې دې راله الله تعالی توفیق راکړي چې مونږ خپل ځان له د آخرت لپاره څه وکړو. تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، او بهیږي د هغې د لاندې نه نهرونه او جنت، او جنت نعیم ته به ورسي، داسې جنت به وي چې په هغې کې به نعمتونه او نعمتونه وي، مسلسل او مستقل رحمتونه. الله اکبر. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام او د هغوی په خوله چې به کومه کلمه وي سبحانک اللهم لکه څنګه چې د هر چا په خوله سو الفاظ وي لکه چې مونږ په خپله ژبه کې وایو چې خبره واوره یا واوره وایو مونږ که نه نو هلته چې کله هغوی آواز ورکوي نو هغوی به وایي سبحانک اللهم سبحان الله الله اکبر نو دغه شان به هغوی آواز ورکوي خو هغوی خپلو خادمانو لاواز ورکوي مثلا کو یو شی خوړل غواړي نو هغوی به وایي سبحانک اللهم لس زره خادمان به د سرو زرو په کټورو کې خوراک راوړي او حاضر به شي نو دوی به د ټولو نه خوري او وتحیتهم فیها سلام او د هغوی به هلته په خوله باندې دا الفاظ وي چې کله د یو بل سره میلاویږي نو هغوی به هلو او های نه کوي بلکې سلام به کوي او زمون مسلمانانو ته هلو او های ډیر ښه او یو مارډن طریقه ښکاري چې کله هغوی د یو بل سره میلاویږي او چې څوک سلام کوي نو هغه به تعجیبه ښکاري چې دا لاسو د زړې زمانې خلک دی سو د زړې زمانې خلک دی یعنی دا څه د ملاګانو کلمه دی وایي نو هغوی په سکولونو او کالجونو کې هلو او های سره خبرې کوي لیکن ګورئ سلام د مسلمانانو یو پہچان دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې سلام عام کړئ او موږ د سلام په ځای نور سیزونه شروع کړل ټیک ده د غیر مسلمانانو ته خو به سلام نه کوو لیکن په خپلو مسلمانانو کې خو سلام کول پکار دي که نه نو دوی به چې کله د یو بل سره میلاویږي نو سلام به کوي نو ګورئ سلام د کوم ځای پورې رسیږي بنده کوم ځای ته رسوي سبحان الله چې په جنتونو کې به هم سلام چې په جنتونو کې هم سلام دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین او دا هغوی چې څه هم او هغوی چې څه هم خبرې کوي نو د هغې په اخر کې به د هغوی په خوله باندې کومه کلمه وي الحمد لله رب العالمین چې کله هم د یو بل نه جدا کیږي یو بل ته به په مخه باندې وایي نه یعنی هغوی به یو بل ته په مخه ښه چې وایي که نه مونږ خلک چې وایي په پښتو کې په مخه دي ښه نو هغوی به وایي چې الحمد لله رب العالمین نو سوچ کوئ چې په جنت کې به څنګه د الله تعالی تسبیحات او تحمید یعنی حمدونه او سلامونه د سلامتۍ خبرې کیږي او په عام ژوند کې هم الله تعالی مونږ ته دا ښیي چې الحمد لله وایي چې کله مونږ سحر راپاسو نو مونږ د الحمد لله سره راپاسو چې کله مونږ ډوډۍ وخورو نو مونږ الحمد لله وایو چې کله مونږ وپرنجیږو نو په هغې باندې هم مونږ الحمد لله وایو لیکن مونږ له ویل پکار دي لیکن مونږ خلک یې نه وایو لیکن جنتیان به هلته په هره خبره باندې الحمد لله وایي او دا چې د الله تعالی تسبیح دی او حمد دی په حدیث کې راځي چې جنتیان به دا داسې وایي لکه بنده چې د بنده چې سا چلیږي لکه مونږ چې سا اخلو او مونږ ته پته هم نه لګي چې لا مونږ سا اخلو دغه شان به هغوی ته الهام شوی وي د تسبیح د تسمی د تسبیح د تحمید هغوی ته به هیڅ ګران نه وي د دې ویل څوک به چاته دا را یادوي هم نه چې هله الحمد لله ووایه او نه به پکې څه محنت وي بلکې په خپله به ادا کیږي سبحان الله الحمد لله الله اکبر نو دا به وي د جنتیانو خبرې هلته دا به وي د هغوی کلمات هلته او د دې په ذریعه به هغوی یو بل ته آواز کوي او د یو بل په منځ کې چې خبرې کوي او په آخر کې به الحمد لله وایي او د الله تعالی د طرف نه به هم هغوی ته سلام راځي فرشتې به ورته هم سلام کوي د هرې دروازې نه نو څومره ښکلي به وي هغه مجلسونه اللهم اجعلنا منهم الله دې زموږ نصیب کړي امین یا رب العالمین او د سبحان مطلب دی چې الله تعالی د هر عیب نه د هر نقص نه پاک دی هغه د هرې محتاجۍ نه د هرې کمزورۍ نه پاک دی او په حمد کې سوري داسې تعریف دی چې په هغې کې د شکر جذبات هم دي او ما درته مخکې هم ویلي وو چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو هغوی به وایي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اغوی با وای چې ای الله ستا شکر دی چې تا مونږ له دې هدایت راکړو، غنی مونږ خود ځان نه هدایت نشو بیا مونږ دی. نو هغوی په پدې باندې شکر ادا کوي چې هغوی الله تعالی د څومره فتنو نه او د څومره ډیرو زینو د خویدو نه بچ کړل، لیکن او الله تعالی هغوی بچ وساتل او دلته را وستل. په څومره زینو کې هغوی رستو کېدو شو، هغوی سکېدې شو، رسته کېدې شو، هغوی خویدې شو، لیکن الله تعالی په هغوی باندې رحم او کرم وکړو چې دلته را ورسول. ګورئ په دې دنیا کې څومره ډیر اټریکشنز دي او په هغې کې خلک ورکېږي، دومره ډیر هرڅه دي چې هغه بنده په غفلت کې اچوي. د دین نه د لرې کولو دومره ډیر سیزونه دي، او بیا ماحول هم داسې دی، خلک هم داسې دي چې تاسو چرته هم ځای نه، یو غفلت دی. د آخرت نه خلق غافل دي، د الله او رسول نه بے خبره دي، په دین باندې بے خبره دي، غافل دي. او دین خو د سره چاته اهم شیخ کاری نه، چې دا لا هم د زده کولو شی دی. او وایي چې دلته خوشاله اوسئ، مست اوسئ، عیشونه کوئ، هسې خو هم دوباره راتلل نشته. ژوند یو ځل میلاو شوی دی، مزه یې کوئ یو سلوګن دی، چې خورئ سکئ او مزه یې کوئ. او چې چرته دومره ډیر هر سوی نو هلته بنده وخوییږي، نو هلته بیا بنده وخوییږي. الله تعالی د دومره هر سو نه تیر کړو او دلته یې را ورسولم، هغو ته به د دې قدر هغه وخت ورشي. او د ټولو نه غټ شی دا دی چې د جهنم نه بچ کړم. الله اکبر! بیا د انسان یو عادت دی او هغې طرف ته اشاره ده، او دا الله تعالی کرم نوازی ده. ولو يعجل الله للناس الشر، او كچري الله تعالى زر ورکړي خلکو له شر یعنی بدی، استعجالهم لکه څنګه چې هغوی زر غواړي خیر، بالخير خیر، لقضي اليهم اجلهم، نو البته ضرور به پوره شوی وو، نو البته ضرور به پوره شوی وو دا هغوی مهلت، یعنی هغوی له به مرګ راغلی وو، هلاک شوی به وو. د دې څه مطلب دی؟ کچری الله تعالی تادی وکړي، تلوار وکړي خلکو له په شر ورکولو کې، لکه څنګه زر چې خلک ځان له خیر غواړي، خیګړه غواړي، یعنی هغوی ځان له د خیر دپاره دعاګانې غواړي، نو دغه شان چې کله خلک خیری کوي او په هغه طریقه باندې الله تعالی د هغوی خیری زر قبولې کړي، نو بیا به یو کس هم په دنیا باندې ژوندی پاتې نه شي. بیا خو به د هغوی مهلت ختم شي، ځکه چې کله کله انسان په غوسه کې راشي، بعضی وخت په جذباتو کې راشي او وایي چې اوس زر دا کار وشوي. کله کله خلک د میز سره ولګي او خوږ شي، او بنده وایي چې الله دې دا میز په اور باندې وسیزي. او کچری په دغه وخت د هغو دعا قبوله شي او اور ولګي د هغو په کور کې، سوچ کوئ موږ څنګه عجیبه عجیبه بدعاګانې غواړو، خیرې کوو، د خولې نه یې راوباسو. او دا د الله تعالی ډیر غټ حلم دی، تحمل دی، او دا یې ډیر غټ رحمت دی چې په انسان کې دا کومه تعدی ده. نو لکه څنګه چې هغه وایي چې دا دعا مې زر قبوله شوې، او که په دې طریقه باندې الله تعالی دا هغو خیرې هم زر قبلولی که نه، نو بیا به یو کس هم په دنیا کې نه وپاتې. او الله تعالی د انسان نیکی زر لیږي، فوراً یې د هغو په اعمال نامه کې ولیکي، او چې کله هغه څه بدي وکړي نو الله تعالی هغه وروستو کړي، ډیلی کړي. که بدي هم فوراً لیکلی کېدی نو بنده به هلاک شي، او دا هم د دې معنی ده. الله تعالی بنده له دومره مهلت ورکوي او فرشتو ته وایي چې د دو د توبې انتظار کوه، کچرې دې توبه کړي، یعنی د دو بدي مه لیکه، کچرې دې توبه کړي، یعنی کچرې دې توبه وکړي نو ښه به وي. نو د هغه وخت پورې فرشتې هغه لیکل وروسته کړي، دا په حدیث کې دي. او الله تعالی انسان له فوراً سزا نه ورکوي، الله تعالی ورله موقع ورکوي، ټول عمر ورله موقع ورکوي چې دی واپس راشي. الله تعالی د هغو په د توبې په انتظار کې وي، لیکن دا انسان دی چې ډیر ظالم دی، چې خطاګانې کوي، نو د واپس کېدو فرصت ورسره نه وي، د هغې د سره سوچ نه کوي. نو الله تعالی فرمایي که زه هم په سزا ورکولو کې تادی یعنی تلوار وکړم، نو بیا به په ځمکه باندې څوک ګرځېدو واله پاتې نه شي. انسان څومره ډیر ګناهونه کوي، د ورځې څومره غلطیانې ترېنه کېږي، او کو معمولی و سره څوک سی زیاته وکړي نو فوراً داسې خیرې شروع کړي او بعضې به خپل ځان ته خپل بچو ته په خیرو سر شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیرو نه موږ منع کړي یو، فرمایلی دي چې خپل ځان او مال ته خیرې مه کوئ. کله کله بنده وایي چې زه مړه شوې نو څومره به ښیي چې الله ماله مرګ ولې نه راکوي، هغه ما ولې نه اوچتوي. بچو ته وایي چې خدای مو غرق کړه، تباه او برباد شي، الله مو چارماری کړه. دا خبرې ما په خپل اورېدلې دي. نو فرمایلی شوي دي چې خپل ځان او مال ته خیرې مه کوئ. چرته داسې ونه شي چې وخت د قبلېدو وي او هغه خیرې قبولې شي تاسو ته، ځکه چې بنده ته پته نه لګي چې کوم وخت د قبلېدو دی. الله اکبر. هسې خو د دې یوه عام معنی هم ده، لیکن مشرکین مکه به وي چې کچری دی رښتینی رسول وي د الله د طرف نه، نو الله دې وکړي چې په موږ باندې د کاڼو باران راوریږي. سوچ کوئ، نو تاسو ځان له مصیبتونه پخپله غواړئ. نو الله تعالی وفرمایل فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. نو موږ به پرېږدو هغه خلق چې څوک زموږ سره د ملاقات کولو امید نه لري او هغوی په سرکشۍ کې سرګردانه ګرځي. که د وروستو نه ووایئ نو دغه شان معنی راځي، یعنی چې څوک د الله سره د ملاقات امید نه ساتي نو الله بیا هغوی دغه شان پرېږدي چې ځئ چې څه کوئ نو کوئ، ورک شئ. دا ټوله دنیا د ماشي د پر، یعنی د هغې د وزر برابر نه ده. او څه چې په دې دنیا کې دي د الله په نزد، او چې کله موږ د دې دنیا نه ځو رخصتیږو نو بیا به دا موږ ته د ماشي د وزر برابر هم نه ښکاري. نو الله تعالی هم هغوی بیا دغه شان پرېږدي. او داسې خلک چې په دې باندې مطمئن دي، نو پته ده درته چې دا څومره غټه خبره ده. سبحان الله. الله تعالی فرمایي چې د داسې خلکو بیا احساس هم ختم شي چې موږ کوم خوا لاړ شو، چې دا زموږ څه حال شو، چې دا موږ کوم ځای ته راورسېدو. دا احساس هم ورسره نشته. نو الله تعالی هم بیا داسې خلک پرېږدي چې څوک د هغو د ملاقات امید نه ساتي. او الله تعالی هم د هغه خلکو سره ملاقات خوښوي، د هغه خلکو سره ملاقات کول محبوب وي چې څوک د الله تعالی سره ملاقات کول خوښوي، یعنی هغوی ته د الله تعالی سره ملاقات کول محبوب وي. او بیا د انسان یو سوچ دلته بیان شوی دی په راروان آیت کې، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ. او چې کله انسان ته څه تکلیف ورسي، هسې خو انسان په دنیا کې ښه غرق وي او مطمئن وي، لیکن چې کله هغو ته څه تکلیف ورسي دعانا، نو بیا زموږ نه دعاګانې غواړي. هغوی ته بیا څه شي؟ الله تعالی ورته رایاد شي. لجنبه او قاعدا، چې ملاس وي په ډډه باندې اوړي او که په قاعده باندې وي، یعنی په ناسته باندې، او قائمه او په ولاړه باندې. او دلته الله تعالی د انسان یوه عکاسي کړې ده، د هغوی یو تصویر خیالی دی، یعنی یو انسان دی هغه په ملاسته، یعنی هغو له آرام نه راځي، په ناسته باندې بېچینه دی او په ملاسته باندې هم بېچینه دی، په ناسته باندې هم او په ولاړه باندې هم ډېر په سخته دی، په مصیبت کې دی. نو بیا د هغو دغه حال وي چې په هر حالت کې الله تعالی ته فریادونه کوي، د هغو نه دعاګانې غواړي او غواړي چې یا الله زما دا مصیبت لرې کړې. دومره وعدې کوي، دومره بې قراره وي، او د هغو نه د رنګارنګ دعاګانې غواړي. هغو ته د مصیبت وختونه داسې ښکاري لکه دا چې ډېر اوږده دي. کله وظیفې کوي، اوږدې رکو کوي، سجدې کوي، د شپې پاسي تهجد کوي. فلما کشفنا عنه ضره، او چې بیا موږ د هغو نه تکلیف لرې کړو، ومره، نو روان شي. که ان لم يدعنا الى ضر مسه، لکه چې هغوی زموږ نه څه غوښتلی نه وو. چې کله هغوی ته تکلیف رسېدلی وو، یعنی هغه هر څه هېر کړل، دا سخکاری لکه چې زمونږ نه سو مدد د سره غوښتې نه وو چې چرته دو د رب نه سو غوښتې نه وو. سبحان الله، چا خبره کوله چې زما سره زما خاوند د دین په دین باندې ډېر بحث او مباحثه کوله، لکه چې داغو په دین باندې ډېر شکونه او شبهات وو، نقطه چینی به یې کوله، اعتراضونه به یې کول. نو هغې وی چې ما ته کووډ وشو او کووډ هغه ډېره زیاته خرابه کړې وه. ډاکټر ورته وی چې یا خو به دا ښه شي او یا به ختمه شي. او د هغې خاوند په خپله ډاکټر وو، هغو ته ټوله پته وه چې څه دي. هغې وی چې ما خاوند ته وی چې ولې زه به ژوندی پاتې نه شم، زه به مړه شم. نو هغه وایي چې هغوی چې نه نه. نو هغې وی چې ما وکتل چې هغو لاس اوچت کړل، او دا هغه کس وو چې هغو به مونځ هم چرته نه کوو او نه په صحیح طریقې سره په دین باندې تلو. رنګارنګ اعتراضونه به یې کول، د الله په ذات پورې به قسم قسم خبرې کولې. نو هغه کس هم لاسونه پورته کړل، او ما دا سوچ وکړو چې وګوره، یا چې الله وغواړي که نه، نو بنده په زنګونانو باندې کینوي، داسې راوغورځوي چې ته نه راځې، نو اوس به راشې او وبه منې. د انسان سره بیا څه پاتې شي؟ صرف یو خو ذات دی د الله. چې څوک الله نه مني، نو هغه هم لاس پورته کړي چې ای الله، ته اوس دا بچ کړې. داسې کېږي که نه؟ او که الله وغواړي، نو انسان داسې مجبورولی شي او راوستی شي چې اوس خو راغلی که نه. لیکن هغه غواړي چې بنده د څه مصیبت انتظار ونه کړي او راشي، او د خپلې مرضۍ سره راشي. کمال خدا دی، ګنی کافرانو هم په شپس کې دعاګانې غوښتې دي، یعنی دا کومه بحري بیړه چې وي د ډوبېدو په وخت کې، چې اوس صرف یو الله موږ بچ کولی شي. نو ای مسلمانانو، بیا ستاسو څه کمال شو؟ او د دې نه هم بله خبره واورئ: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. او دغشان خکولی جور شو، خشته شو د حدنا د وتلو والو د پاره چې سو هغوی عمل کوي. د هغوی سره بهانې دي او په هغوی باندې هغوی خوشحاله دي ګوره، موږ د الله تعالی د احسانونو د لاندې داسې ډوب یو چې که هغه په موږ باندې مصیبتونه راولي هم، نو بیا هم موږ له پکار دي. یعنی که هغه په موږ باندې مصیبتونه هم را نولي که نه، نو بیا هم موږ له پکار دي چې د هغو خبره منو او هغو ته ټیټیږو، ځکه چې هر وخت په موږ باندې د هغو احسانات دي. لیکن چې کله هغه په تاسو باندې مصیبت راولي، نو بیا تاسو هغو ته لاسونه اوچتوی او د هغو نه غواړئ او هغه درنه مصیبت لرې هم کړي. نو پکار ده چې د بنده سره احساس خو وي که نه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. د احسان بدله خو د احسان نه سیوا بله څه کیدی نه شي. دا په سورت یاسین کې دي: که په یو ځناور باندې احساس وشي، نو هغه هم پوهیږي. که تاسو په هیڅ هم نه پوهیږئ، نو دا سوچ خو کړئ که نه چې دی رب زو د دې مشکل نه وایستم. لیکن انسان ډیر نمک حرام دی، او انسان بیا واپس هغه دنیا طرف ته لاړ شي او هغو ته بیا یاد هم نه وي چې ما لا چرته دعاګانې هم غوښتې وې د الله نه، چې په ما باندې لا چرته مصیبت هم راغلی و، او ما الله تعالی ته مینتونه او زارۍ هم کړي وې، او هغه په دې خبره چرته ستومانه نه وي، بلکې د هغو دپاره ښایسته کړی شي، دغه شان چې هغه په چاسو پریشانی راشي. نو منځونه شروع کړي او بیا یې پرېږدي چې کله هغه مشکل ختم شي، او د هغوی بیا ضمیر هم نه وي چې په دې خبره پیمانه شي، بلکې هغوی مطمئن وي په دې چې ټیک ده، موږ چې څه هم کوو نو بس صحیح دي. نو اصل خبره دا ده چې کله انسان د یو مشکل نه وځي، نو هغوی له پکار دي چې هغوی الله تعالی ته نور نږدې شي او د الله تعالی نور شکر ادا کول پکار وي او د الله تعالی نوره فرما برداري پکار وي. اکثر خلک وایي چې د لور مې په ښځه کې رشته وشوې، او چې څنګه رشته وشي نو الله ترېنه هیر شي. بیا چې کله د واده موقع راشي، نو منځونه ترېنه هم قضا شي او په ودونو کې هم نافرمانۍ کوي، او بیا یې الله هیر شي. او دا د الله تعالی حلم دی چې هغه زموږ په شان خلک برداشت کوي. موږ خو به څوک چرته هم برداشت نه کړو. که زموږ څوک رشته داران په موږ پسې په مشکل وخت کې راشي او په ښه وخت کې، بیا زموږ تپوس هم نه کوي، نو موږ له بیا ډېره غټه غصه راځي. لیکن موږ د الله تعالی سره داسې کوو. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا او البته بشك هلاك المن قومنا استاسنا مخكي شكل هغوي ظلم كرو وجاءت رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا داغوي طرف رسولان راغليو پورا د دليلن سرا دخكارا نخو سرا او نو هغوي ايمان راوړو والا. د قرن څه مطلب دی؟ د یوې زمانې خلک. هسې خو قرن زمانې ته وایي، لیکن د دې مطلب دی دلته د زمانې خلک. نو ستاسو نه مخکې ډېر زیات خلک هلاک شوي دي چې هغوی به هم دا قسمه کارونه کول. هغوی ظلمونه وکړل، شرک یې وکړو او د الله د حکمونو مخالفت یې وکړو. د دې مطلب دی چې کله بنده ظلم کوي نو د داغو د ظلم په وجه بیا هغه الله تعالی هلاک کړي. ظلم یو وجه ده او د دې په وجه قومونه تباه کیږي. نو ستاسو نه مخکې هم داسې خلک راغلی دی چې ظلم یې کوو، د هغوی طرف ته هم رسولانو نخې راوړي وي، لیکن هغوی ایمان رانه وړو. کذلک نجزی القوم المجرمین، دغه شان بیا موږ مجرم قوم له سزا ورکوو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، بیا موږ تاسو خلیفه جوړ کړی په ځمکه باندې. من بعدهم داغوين مخكي فسوجا لننظر كيف تعملون، زكا چه من اغورو چه تاسو سنگ عمل كوي. داغوين خبرخو اوري او دير سوچونا كوي چه غوري سنگ و بن اسرائيل دا سنگ قومو سمرنا شكر واغوي دومرا بد خلقو. نو دي ولی نا پويدال، نو تيك دا تاسو خطوه شوي کنا، تاسو خليفة جور کريمو، يعني خليفة چا توايي چې د یو نه پس بل راشي. نو الله تعالی تاسو خلیفه جوړ کړئ چې اوس تاسو په ځمکه کې څه کوئ، چې تاسو هم د زړو خلکو په لاره باندې ځئ او که څه کوئ، او که تاسو ځان بدلوئ او ځئ. پوه شوئ په دې خبره؟ په بل باندې لاسونه اوچتول خو ډېر آسان وي، یعنی په بل باندې ګوتې اوچتول خو ډېر آسان وي، چې ښه انسان لا داسې هم کولی شي چې هغوی په ملاسته ناسته ولاړه باندې الله یادوي، لیکن چې کله هغه مسله حل شي که نه، نو الله به ګوري چې چېرته تاسو خو د هغوی په شان کارونه خو نه کوئ. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، او چې کله ولوستلې شي په هغوی باندې زموږ واضحه یعنی ښکاره آیتونه، یعنی دا ښه واضحه آیتونه دي، په دې کې هیڅ کنفیوژن نشته، دا ښه کلیر دي، صفا دي. قال الذين لا يرجون لقاءنا، تاسو ګورئ کنه بار بار دغه یو خبره راځي، لا يرجون لقاءنا. نو ټوله مسله دلته ده، بیماری هم دا ده، او دا وجه ده چې دا هر څو د دې په وجه دي، د دې په وجه باندې بیا بنده هم دغه شان خبرې کوي. د هغوی په اصل کې د الله سره د ملاقات کولو هیڅ امید نشته، د هغوی هیڅ سوچ نشته د الله د ملاقات، سیقین نشته د الله د ملاقات. نو بیا هغه سوایی ائتی بقرآن غیر هذا او بدله، په قرآن باندې خو موږ عمل نشو کولی، د دې نه علاوه یو قرآن راوړی او که ټول نشئ راوړی نو په دې کې تبدیلی راولئ. دا مطالبه وه د مشرکانو، د مشرکان مکه، یعنی دا مطالبه وه د مشرکین مکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. او نن هم ډیر خلک سوچ کوي په دې قرآن باندې، چې هغوی وایي چې په دې قرآن باندې خو عمل نشي کېدی. دا خو نعوذ بالله ډېر په دې کې ډېر زیات سختوالی دی، دا بنده یعنی دا خو نعوذ بالله سختوالی بنده ته ښیي، ځکه یو بل قرآن دې راوړی شي. د قرآن لفظونه خو بدلېدی نه شي، نو د دې داسې تفسیر وکړئ. اقبال وایي چې په خپله نه بدلېږي نو قرآن بدلول غواړي، نو واقعي بیا د قرآن داسې تفسیرونه راوړي چې الله تعالی دې معاف کړي. پته نشته چې د کوم ځای نه یې راوړي، چې نه دا خو په هغه ورځو کې داسې وو، په هغه ورځو کې سود داسې وو نو ځکه حرام وو، په هغه ورځو کې په اصل کې منافقین وو نو ځکه ښځو له د پردې حکم ورکړی شوی وو، په هغه زمانه کې چونکې دا رواج وو نو ځکه داسې وو. د دې خو بیا مطلب دا شو چې قرآن د هغه زمانې د پاره وو، د قرآن حلال او حرام هم د هغه زمانې د پاره وو، بلکې د دې نه لویه او انتها والا خبره نوره څه کیدی شي چې چا خبره کوله چې خنزیر خو هم د هغه زمانه هغه چې وو نو هغه څخه و نن خو ډېر پاک دی نو ځکه په هغه ورځو کې حرام و او نن نه دی حرام او سپي به پخوا په زمانه حرام و د هغې پالل ځکه چې هغه سپي داسې و او هغسې و نن خو ډېر ښکلي ښکلي نسلونو واله سپي دي دا خو نه دی منه هر حرام سیز له یې څه نسو بهانې جوړې کړې دي نو قرآن او حدیث یې بدل کړو د خپلې مرضۍ معنی کوي چې کومې زړه غواړي نو وایي چې هغه تفسیر راوړی چونکې د قرآن لفظونه نشي بدلولی نو تفسیرونه بدلوي او دا خبره خو ډېره اسانه ده چې په هغه زمانه کې به داسې وو نو ځکه اوس نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایلی شو چې ته څنګه جواب ورکړه چې کله هغوی وویي چې دا قرآن بدل کړه هغوی وایي چې په دې قرآن باندې مونږ نشو تللی کو د هغوی دغه مسله وه نو نن خو هم هغه مسله ده د قرآن نه ویریږي چې د قرآن علم خلکو له مه ورکوئ داسې مجلسونه کوئ چې په هغې کې نعتونه وي او قوالیانې وي ایسته بیسته سو وظیفې خلکو ته وښیئ او ګورئ هغه کس به وایي چې قرآن بدل کړئ چې څوک په هغې باندې نشي تللی او عمل نشي کولی صرف تلاوت کول خو په اسانه ده د هغوی دپاره تلاوت به یې کوو د بدلولو خبره ولې کوي ځکه چې دا زمونږ دپاره ګرانه ده په دې باندې تلل دا ډېر ګران دي مونږ په دې باندې نشي تللی دا بدل کړئ تاسو او دا خبره چا کوله چې د چا د الله سره د ملاقات امید نه و او دا خبره به چا کوله چې د چا د الله سره د ملاقات امید نه و او دا خبره هم دا قسمه خلک ډېر په بهادرۍ سره او زړورتیا سره کوي چې د الله کلام بدل کړئ ځکه چې دا زمونږ لپاره د عمل قابل نه دی دا خبره خو هغوی کولی شي که نه او دومره لوی جرت هغوی کولی شي او ولې الله تعالی ته پته نه ده چې چا ته د څه ضرورت دی ولې هغو داسې کلام رالیږو ولې هغو به داسې کلام رالیږو چې په هغې باندې به بنده نه شي تللی یعنی عمل به پې نه شي کولی انسان خو الله تعالی جوړ کړی دی او دا کلام هم د الله تعالی کلام دی ولې هغو ته د انسان د ضرورت پته نشته او یا دا چې هغو ته د راتلونکي زمانې پته نشته الله اکبر نو الله تعالی وفرمایل قل وایا ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی چې زما د پاره نه ده ده چې دا زو د خپل طرف نه بدل کړم ان اتبع الا ما یوحى الی نه کوم زو اتباع مګر د هغې چې زما طرف ته وحی کیږي زو خو صرف هغه کوم د څو چې ما ته وحی کیږي زما په دې کې هیڅ وس نه رسي او نه دا زو بدلولی شم او نه بل نوی قرآن راوړی شم او نه یو حرف بدلولی شم بلکې په سورة القلم کې راځي الله تعالی فرمایلی دي چې که دا قرآن ته بدل کړې نو مونږ به تا د رګیجان نه ونیسو او دا وړه خبره نه ده دا د الله تعالی کلام دی او دا وړه خبره نه ده دا د الله تعالی کلام دی نو تاسو څنګه دا سوچ کولی شئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وفرمایل چې تو دې ته ووایه چې تو خو صرف د هغې چې زه خو صرف د هغې اتباع کوم چې په هغې باندې ځم یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وفرمایل چې تو دوی ته ووایه چې زه خو صرف د هغې اتباع کوم په هغې باندې ځم د څو چې زما طرف ته وحی کیږي په دې کې زما خپل څه اختیار نشته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم تفسیر کړی دی د قرآن نو هغه هم د الله تعالی د طرف نه دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې اوله په خپل عمل کړی دی او بیا یې خلکو ته ښیلی دی او بیا یې ویلی دی اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم بشک زو ویریږم چې که چېرې زه نافرماني وکړم د خپل رب نو زو د لویې ورځې د عذاب نه ویریږم زه هم د الله تعالی نافرماني نشم کولی د خلکو دا خیال دی چې هلته به نبي کریم صلی الله علیه وسلم زموږ په شان مجرمان هم را پرېږدي یعنی نبي کریم صلی الله علیه وسلم به پخپله د الله سو فیصله نعوذ بالله بدل کړي که الله تعالی موږ له سزا راکول غواړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به موږ بچ کړي خلاص به مو کړي او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي نو خلق دی لک قرآن کلاو کری او او دی گوری چی پدی که دیسو. او داسی آیت من پا سورة الانعام که هم ویلی و او دلتا هم هاگا خبره دا چی زو خو زن لوی ریگم کچری زو دخپل رب نافرمانی اکرم. دومره اوچتی مرتبه تا پرسی دو بانی هم نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم تا اللہ تعالی فرمایی چی تو دیتا او آیا چیزو خو زان لده اللہ تعالی نوی ریگم. چی کزو نافرمانی اکرم نزما سر بسو کیگیم. اوستاسو دا خیال لی چی هاگو چی هاگا دا چا دا پارو غارین آغا با بندر اخلاس کری شفاعت با ورلو کری. نا دا شفاعت با هم دا اللہ دا ایزن سر کیگی. اصل خبر دادا چی دا چا دا پار اللہ تعالی غاری نو هاگا وقت با شفاعت وی بیا. بیا با اللہ تعالی دا غو پزرو کی دا خیال واچوی هلته به د بنده خپلې مرضیانی نه چلیږي. شاعري کول خو آسان دي د نعتونو، او سوچ کوئ چې څوک دا شاعري کوي نو د هغوی د دین او ایمان څه پته لګي چې هغه په کومه عقیده باندې دی، او څه پته چې هغوی د دین څومره پوهه لري. په شعر کې خو د هغوی دا خیال وي چې څومره په یو شعر کې مبالغه زیاته وي نو هغهمره به نه هغه ښه شعر وي. غټې غټې خبرې وکړي چې خلک ښه ډېر وا وا وکړي او محفل ګرم شي. یعنی هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات کې دومره غلو وکړي چې نعوذ بالله د الله او رسول فرق ختم شي. د رسول نه هم خدای جوړ کړي، الله دې معاف کړي، بیا په موږ عیسایانو کې څه فرق شو؟ حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایلی دي چې کله ما هم د خپل رب نافرمانی وکړه، نه چې کوم ما هم د خپل رب نافرمانی وکړه نو زه د لویې ورځې د عذاب نه ویریږم. او د دې نه بله غټه خبره نوره څه کیدی شي؟ الله تعالی دې موږ معاف کړي. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به. ای نبی، تو دې ته ووایه ګوره ټولې ښه خبرې ښه په صفا طریقې سره په قرآن کې را روانې دي، او که د دې نه پس هم موږ خپل ځانونه معصوم کړو چې موږ ته خو پته نشته، دا خو دومره آسان آیتونه دي چې صرف د ویلو سره پې هم بندیان پوهیږي، صرف په ترجمه باندې هم بنده پوهیدی شي. چې که الله غوښتې ما تلوته علیکم نو ما دا بیا په تاسو باندې بلوستلی هم نشو. ولا ادراکم به او نه ما د دې خبر درکولی شو تاسو له. یعنی دا خو د الله تعالی حکم دی، نو ځکه دا آیتونه زه تاسو ته بیانوم، تاسو ته یې لولم، نو تاسو ما ته دا نشئ ویلی چې دا حکم ولې راوړی دی. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کفاری مکه ته فرمایي چې تاسو ما ته وایئ چې دا حکم ولې تا راوړی دی، دا قرآن داسې ولې دی، هغسې ولې دی، دا بدل کړه، په دې کې تبدیلي راوله چې دا زموږ د مرضۍ مطابق شي. چې زه خو دا نشم بدلولی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایل چې زه خو دا نشم بدلولی، الله تعالی چې مالکم حکم را کړی دی نو هم هغه زو تاسو ته در رسوم، او د دې د لوستلو اختیار هم ټول د الله تعالی سره دی. د دې مطلب دی چې د الله اذن نه وي نو دا څوک ویلی هم نشي. دا آیت دا خبره کوي مونږ ته، یعنی د قرآن د ویلو توفیق هم د الله د اذن سره ملاویږي. ځکه چې مونږ کله هم د قرآن پوهه غواړو، د دې د تلاوت کولو توفیق غواړو، نو دا د الله تعالی نه غوښتل پکار دي. او دلته صفا راغلی دی چې که الله ونه غواړي نو زه دا ویلی هم نشم. نو موږ الله تعالی ته دعاګانې کوو چې د دې پوهه موږ له راکړي، د دې فهم او د دې د ویلو توفیق موږ له راکړي، د دې د تلاوت کولو توفیق را له هم راکړي. فقد لبثت فیکم عمرا من قبله. نو زه خو پاتې شم په تاسو کې د یو عمر پورې. یعنی ما سو ژوند ستاسو سره تیر کړی دی، دا خو ما سو د ځان نه دی راوړی، نه مې دی جوړ کړی. چې دا تا راوړی دی او تی بدل کړه، چې دا ما د ځان نه جوړ کړی دی نو د ځان نه یې څنګه بدلولی شم؟ دا خو د الله کلام دی، ما خو په تاسو کې ژوند تیر کړی دی. د دې خبرې مطلب دا دی، د دې خبرې مطلب دا دی چې ما څلوېښت کاله په تاسو کې تیر کړي دي. د څلوېښتو کالو پورې داسې څه خبره، یعنی د څلوېښت کالو پورې داسې څه خبره نه وه کړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې. نه ما د قرآن څه خبره د دې نه مخکې کړې وه، نه مې درته د غیبو څه خبرې کړې وې یا د تیرو قومونو خبرې، نه مې درله د څه حکم درکړی دی او نه مې د څونه منع کړی یې. داسې خبرې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې نه وې کړې. بیا یې یکدم شروع کړې. نو د دې مطلب دا دی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه نه دي جوړې کړې. او ما ستاسو سره عمر تیر کړی دی، تاسو ما ښه پېژنئ او ما چېرته دروغ نه دي ویلي. دا یې هم معنی ده، بلکې تاسو پخپله ما ته صادق او امین وایئ. نو دا هر څه زه د ځان نه څنګه راوړی شم یا جوړولی شم؟ د هغوی دا خیال و چې دا دی جوړوي، نو بدل یې کړه که نه. الله اکبر. افلا تعقلون، آیا پس نه تاسو عقل لرئ؟ ولی ستاسو پوهه نشته د دې خبرې؟ او د دې دا هم معنی ده چې ما په تاسو کې دومره عمر تیر کړی دی، نه ما د چا استاد نه څه سبق زده کړی دی او نه مې د چا نه څه زده کړي دي. نه زه مدرسې ته تلی یم. او تاسو وایئ چې دا تو پخپله جوړ کړه او بدل یې کړه او رای کړه. نو دا زه څنګه کولی شم؟ که انسان خپل عقل استعمال کړي، نو په دې خبره پخپله هم پوهېدی شي. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. نو دلته دواړه خبرې وشوې او وفرمایل شو د دې نه بل غټ ظالم نور څوک کېدی شي. هغه خو به ډېر غټ ظالم وي چې په الله پورې دروغ وایي. په الله پورې دروغ ویل څه دي چې الله تعالی څه خبره نه وي کړې او بنده د ځان نه کلام جوړ کړي چې ګورئ په ما باندې د الله تعالی وحي راځي، لکه څنګه چې میرزا قادیانی کړي دي. هغو دعوه کړې ده د پیغمبرۍ چې په ما باندې وحي راځي. او د دې نه غټ ظالم بل څوک کېدی شي چې څوک په الله پورې دروغ جوړ کړي، یعنی چې یوه خبره الله نه وي کړې او بنده ووایي چې دا د هغو کلام دی، دا هغو ویلي دي. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره په خپل ځان وي چې کچرې زو یو داسې کار وکړم، نو د دې نه خو بل غټ ظالم کېدی نه شي، د دې نه بل غټ ظالم خو کېدی نه شي، زه څنګه داسې کولی شم؟ وکذب بآیاته، او یا هغه کس چې څوک د الله تعالی آیتونه دروغ وګڼي، نو د هغو نه هم زیات ظالم بل څوک نه شي کېدی. یعنی هغه خو بیا تاسو یې، ځکه چې تاسو دا دروغ ګڼئ. چې څوک د ځان نه خبرې جوړوي او وایي چې دا د الله تعالی د طرف نه دي، نو د هغو نه زیات دروغجن بل څوک نه شي کېدی. او چې څوک د هغو آیتونه، یعنی د الله تعالی کلام ته دروغ وایي، او داغونه هم زیات ظالم څوک نشته. انه لا يفلح المجرمون، او بشکا هغه، یعنی الله تعالی فلا نور کوي مجرمان لا، یعنی مجرمان چرته هم کامیابی نشي مونده. او کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله، یعنی مجرمان چرته هم کامیابی نشي مونده. او کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله داسې کړي، نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چرته هم کامیابی نه و ملاو شوي، او نه به د هغو مشن ته کامیابي ملاوېده. او کچرې د هغو دعوه د دروغ وي، او ګورئ چې مجرمانو ته واقعي سفلا نه ملاوېږي، د هغوی سره بیا څه شو؟ الله تعالی هغوی بیا په دنیا کې هم رسوا کړل، د هغوی بد انجام یې وښیو. یعنی په بدر کې بیا هغوی څنګه ټول قتل شو چې چا به د الله تعالی آیتونه نه منل. ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، او هغوی عبادت کوي د هغوی د الله نه سوا، او هغوی عبادت کوي د هغوی نه چې د الله، او هغوی عبادت کوي د هغوی چې د الله نه سوا دي، او هغوی نه هغوی له څه فایده ورکولی شي او نه نقصان. یعنی دوی دومره په غلطه طریقه باندې دي چې دوی عبادت کوي او دوی وایي چې نه مونږ خو عبادت نه کوو، لیکن د مصیبت په وخت کې دوی د چا مزار له لاړ شي او ځان له دلته سفارشیان کتلی دي چې دوی به مونږ له د الله نه غواړي، ځکه چې دوی هغوی ته ډېر نږدې دي او رسېدلی خلک دي او دا قسمه خبرې کوي، نو هغوی خو تاسو له هېڅ فایده یا نقصان نه شي درکولی، هغوی ستاسو په خبره نه شي پوهېدی. ګورئ که نه، په من دون الله کې هر یو شی راغی چې د الله نه سوا دی، کو هغه فرشته ده، کو هغه پیغمبر دی، هر څوک چې دی ټول پکې راغلل، چې د چا هم څوک عبادت کوي، چې د چې چا ته ټیټېږي تندی لګوي، نو وفرمایلی شو چې هغوی دوی له هېڅ فایده یا نقصان نه شي ورکولی، د الله نه سوا څوک داسې شته دی نه. او مونږ څنګه د خلکو نه ویریږو چې که مونږ د فلاني بنده سره تعامن ونه کړو، د هغو ملګرتیا ونه کړو، نو بیا به څه کېږي؟ بیا به مونږ څه کوو؟ زمونږ به نقصان شي، بیا به خلک څه وایي؟ بیا به زه په بزنس کې نقصان وکړم؟ دومره خبرې کوي. او الله تعالی فرمایي چې دوی نه چا له څه نفع ورکولی شي، یعنی نه فایده ورکولی شي او نه نقصان رسولی شي چاته. دوی ځي او د هغوی عبادتونه کوي، د هغوی نه غواړي او هغوی ته ټیټېږي. ورکړه خو د الله ښه ده، د انسان به څه ورکړه وي او د هغو به څه ورکول وي؟ دلته د اخرت خبره هم راغله او د شرک خبره هم راغله. نو حدیث قدسی دی، حدیث قدسی پیژنئ که نه؟ دا هغه حدیث وي چې الله تعالی الفاظ د الله تعالی وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی د هغې راوي وي. نو الله تعالی فرمایي چې ابن آدم زما تکذیب وکړو او هغو له نه دي په کار چې هغه زما تکذیب وکړي او هغه ما ته کنځلې وکړي او هغو له نه دي په کار چې ما ته کنځلې وکړي. نو د الله تعالی تکذیب کول څنګه دي چې هغه وایي، یعنی انسان وایي چې لکه څنګه الله زه په اول ځل پیدا کړی یم، نو هغه ما دغه شان دوباره نشي جوړولی، نه مې شي پیدا کولی، ځکه چې هغوی به اخرت نه منو، دروغ به یې ګڼو. او الله تعالی فرمایي چې تاسو به زما طرف ته واپس کېږئ، لکه څنګه چې ما تاسو په اول ځل پیدا کړی، نو دغه شان به زه دوباره تاسو پیدا کړم. نو دا تکذیب دی چې کله خلک د الله تعالی د طاقت نه انکار وکړي چې الله تعالی انسان دوباره نشي پیدا کولی، دا هډوکي او هر څه به دوباره نشي رایوځې کولی. او هغو ته کنځل کول سوري چې کله بنده وایي چې د الله تعالی اولاد دی، نعوذ بالله، بیا ظاهره ده د هغوی عبادت هم کوي، بیا خو هغه د الله تعالی جز یعنی حصه شوه. او نن تاسو ګورئ عیسایان عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی ګڼي چې نعوذ بالله د هغو دا زوی پیدا شوی دی او د هغو د پیدایش د ورځې خوشحالۍ مناوهي، او مسلمانان هم د هغوی سره شامل شي په خوشحالۍ مناوهلو کې، او بیا وایي چې نه نه عیسی علیه السلام خو مونږ هم منو، نو دا خو کریسمس دی، نو دا کریسمس خو دا خو داغو د منلو جشن سو نه دی، یعنی دا خو د عیسی علیه السلام د منلو جشن نه دی، یعنی دا د عیسی علیه السلام د منلو جشن نه دی. د هغوی عقیدې ته وګورئ، هغوی وایي چې دا د الله زوی دی، نعوذ بالله. دا داسې کلمه ده چې کو آسمان دا خبره واوري که نه، نو آسمان راغورځېدی شي او غرونه ټوکړې ټوکړې کېدی شي. دومره غټه شرک والا کلمه ده، او زمونږ په عقلونو باندې دا څه شوي دي چې څوک لکشمی ته د دولت دیوی وایي، د هغې د پوجا په وجه دیوالی مناوهي، نو مونږ د هغوی سره هم ودرېږو، بیا مونږ وایو چې څه وکړو؟ ظاهره ده د هغوی سره هم زمونږ مفاد وي، فائدې وي، ځکه چې د هغوی نه راتمسو فائدې میلاویږي. که داسې نه کوو نو زمونږ کسټمرز یعنی ګاهکان به کم شي، خریدار به مو کم شي، هغوی ته به مونږ ډېر د پخوانۍ زمانې خلک ښکاره شو. هغوی به وایي چې دا سو اکسټریمست دي، چې دا خو انتها پسند دي، نو د هغوی نه مونږ ته څه فایده او څه نقصان میلاویدی شي، لیکن مونږ په هر در باندې ټیټېږو، ځکه چې مونږ ته هر در داسې ښکاري چې د دې نه مونږ ته فایده میلاویږي، یا دا چې د دې ځای نه ماته نقصان میلاو نه شي. چې کله ستاسو د توحید عقیده مضبوطه شوه که نه، نو دا ټولې ویرې به بیا ستاسو ختمې شي، بیا به د هېچا نه هم نه ویرېږئ، بیا به لا پروا شئ، تاسو ته به بیا فرق هم نه پریوزي چې څوک راضي کېږي او څوک ناراضه کېږي. چې کله ستاسو د توحید عقیده مضبوطه وي، نو بیا به تاسو ښه په فخر سره سر اوچت کړئ او ګرځئ به، او که دا عقیده مو کمزوري وي، نو ځای په ځای به تاسو خپل تندی لګوئ. په کار ده چې دا عقیده داسې مضبوطه وي چې بنده د هر چا نه لاپروا شي، چې په حقه خبره کولو باندې د هغو ویره نه وي چې های دی رانه ناراضه نه شي چې دی راضي کړم. نو دا څنګه توحید دی ستاسو؟ بیا توحید د خدای دپاره د قرآن نه زده کړئ چې لا یضرهم ولا ینفعهم. د قرآن ویل خو آسان دي، دا مونږ بار بار وایو، نو دی تاسو له هیڅ نقصان او هیڅ فایده نه شي درکولی. ولې نه پوهیږئ؟ ستاسو روزي او رزق د دې په لاس کې نه دی. تاسو ولې د خپلې دنیا فایدو ستاسو روزي او رزق د دې په لاس کې نه دی؟ تاسو ولې د خپلو دنیاوي فایدو دپاره د دې په خدمت کې ولګی دی چې بس دی راله چې دی رانه خوشحاله شي؟ نو الله تعالی فرمایي چې دی د الله نه علاوه د هغوی عبادت کوي، او هغوی دی له هیڅ هم نشي ورکولی. او که عبادت څوک کوي هم نه، خو دا من دون الله، که هغه هر څوک وي د الله نه علاوه، چې هغه تاسو له فایده در رسولی شي او نه مو څه نقصان کولی شي. یعنی دا من دون الله چې دی که نه، که هغه هر څوک وي د الله نه علاوه، نو هغه نه تاسو له څه فایده درکولی شي او نه درته څه نقصان در رسولی شي. که هغه جنات دي، که هغه شیطانان دي، که هغه ګمراه شوي فرقې دي، که هغه ستاسو دشمنان دي، که هغه د بل مذهب خلک دي، یا که هغه ستاسو په کور کې ستاسو مخالف خلک دي، که هغه په خاندان کې داسې خلک وي، که هر څوک وي، کم از کم دا خبره د قرآن نه زده کړئ چې دا خلک زموږ هیڅ هم نشي خرابولی او نه راله څه فایده راکولی شي، او د نفع نقصان مالک صرف او صرف الله تعالی دی. نو آخر چې دا څه وجه ده چې موږ دومره قرآن وایو خو دا عقیده زموږ ډېره کمزوري وي؟ دلته کې مونږه خراب شو. چې کوم ځای کې هم معمولي شان ویره محسوسوو، نو هلته فورا مونږ ښکته شو چې تاسو هیڅ ونه وایئ، هسې نه چې هغوی ناراضه شي. الله اکبر. ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. او دا خبره ما تاسو ته کوله، هغوی وایي چې نه نه نه، مونږ خو د دې پوجه نه کوو. ستاسو څه خیال دی چې مونږ د دې عبادت کوو؟ مونږ عبادت کله کوو؟ مونږ خو صرف دوی خپل سفارشي ګڼو. مونږ دوی ته او دوی الله ته زموږ سفارش کوي. نو الله تعالی دوی له جواب ورکړو، لږ واورئ. قل وایا اتنبئون الله، دا به تاسو الله تعالی ته وایئ چې هغو ته به څوک سفارش کوي؟ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، چې هغه علم نه لري په اسمانونو او ځمکه کې. یعنی اسمان او ځمکه کې د دې هیڅ حقیقت نشته. یعنی په اسمان او ځمکه کې د دې هیڅ حقیقت نشته، د دې څه وجود نشته، یعنی د دې څه دلیل نشته. نو دا به تاسو الله تعالی ته ښیئ چې دا دي هغه هستیانی چې دوی به تا ته سفارش کوي، دا دي هغه باباګان یا هر څوک چې دي. نو دا وایي چې په هغه ورځ به الله تعالی په خپله چوز کوي، هغه به په خپله خوښوي. او که تاسو به هغه نه، یعنی دلته کافرانو ته خبره کېږي چې تاسو دا وایي چې په هغه ورځ به الله تعالی په خپله چوز کوي، دا هغه به په خپله خوښوي، او که تاسو به هغه کسان خوښوي. سبحانه وتعالى عما يشركون، هغه ډېر پاک او اوچت ذات دی، د هغه هر څونه چې تاسې د هغو سره شریکوئ. الله تعالی دې ته شرک وی چې دا به زموږ سفارشي وي. دوی ته مونږ په دې وجه ښکته کېږو، د دوی نه مونږ ځکه مرادونه او منتونه غواړو د دوی په نوم، ځکه مونږ دیګونه پخوو، او په دې وجه ځکه مونږ صادرونه غوړوو، ځکه چې مونږ دوی خوشحالول غواړو د دوی په مزارونو، د دوی په مزارونو باندې ځکه مونږ ډیوې بلوو. مونږ دلته په دې وجه راځو چې دوی زموږ نه خوشحاله شي. دا زموږ د خپلو مسلمانانو خبرې دي چې دوی به الله ته زموږ سفارش کوي. دا شان د نورو خلکو سره انټرفیت کانفرنسز کېږي. څه سکیگی انٹر فیت کانفرنسز، یعنی زمون مسلمانان لگی او نور مذهبونو والا چی دی داغوی سرا کانفرنسونه کوي چی دی پس طریقه باندی خوشحاله کرو. نو دی ما خوشحاله وی دا تاسو تا چاویلی دی چی تاسو دی راضی کرد، تاسو تا صرف پیغام رسول دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی دا بلاغ یعنی رسولو خبره کړی دا، اے نبی تو صرف دا پیغام هغوی ته ورسوا، تو صرف یو پیغمبر یې، د دې نه علاوه په چا باندې منل داستا کار نه دی. لیکن مونږ په دین باندې داسې کمپرومایز کوو، داسې سمجھوته کوو، دومره هغوی ته ټیټیږو چې د هغې په وجه خپلې خبرې پرېږدو، یعنی خپل اصول هم پرېږدو چې که داسې وکړی نو زه خیر دی. نه، ولې اخر ولې مونږ په داسې خبرو، یعنی اخر ولې مونږ داسې وکړو؟ تاسو په خپل دینی اصولو باندې مضبوط اوسئ، په هغې باندې پکار دی چې تاسو څوک د خپل ځای نه ونړقوي، یعنی د خپلې عقیدې نه. مونږ وایو چې دا ټول ټیک دی، او زمونږ دا خیال وي چې دا بل بنده چې زما نه په دې طریقه باندې راضي شي چې نو ځکه به زه داسې ویم چې دا ټول صحیح دي، نو بیا ستاسو او د هغوی فرق څه پاتې شو؟ بیا تاسو په څه صحیح شوئ؟ تاسو په څه بهتر شوئ؟ بیا ستاسو دین ته ولې خلک راضي به؟ هسې خو ټول یو شان، یعنی هسې خو ټول یو شان دي، یو هم ظلم نه خوښوي، هیڅوک قتل کول او مرګونه نه خوښوي. هر دین بنده له د ښه کارونو حکم ورکوي. یو دین هم بنده ته دا نه وایي چې دروغ وایې، بې ایمانی کوئ، یو دین هم دا نه وایي. او هر دین د ښه اخلاقو خبرې کوي، نو هغه کوم رښتیا دي چې ستاسو سره دي او د بل سره نشته؟ بلکې مونږ هغوی ته وایو چې تاسو هم ټیکی او مونږ هم ټیک یو، صحیح یو. نو دا خو هغوی تسلیم کول دي، هغوی منل دي. اسلام مونږ ته وایي چې ښه اخلاق او ښه سلوک به کوئ د هر چا سره، یعنی اسلام مونږ د دې نه منع کوي. لیکن چې کله د دین خبره راشي نو په هغې باندې کمپرومایز مه کوئ. الله تعالی فرمایي چې دا دوی خوږې پستې او ټریپ کول والا خبرې کوي، نو نه، او نه د دوی په خبرو پسې به نه ځئ، نه به خوږېږئ. هغوی وی چې ته صرف یو ځل زموږ بوتانو ته ودرېږه، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مشرکین مکه والا وی چې زموږ بوتانو ته ودرېږه او لاس پیرا کاږه، نو مونږ به هم بیا ستا دین ومنو. صرف یو ځل ته داسې ووایه چې تا دوی کله ومنل که نه، نو الله تعالی هغه منع کړو. مومن داسې نشي کولی، لیکن داسې زونه اوس په هغوی کې نه دي، یعنی داسې زونه اوس په مونږ کې نه دي پاتې، په چا کې؟ په مسلمانانو کې. مونږ صرف ښه ښکارېدل غواړو چې بل ووایي چې دا بنده ډېر ښه دی، د دې دین نه مونږ ته خپل مخ ښه ساتل خوښ وي، او د هغې دپاره مونږ هر څه کولو ته تیارېږو چې دوی رانه خوشحاله شي. نو مونږ بیا وایو چې تاسو ډېر ښه یې او صحیح یې، او تر دې چې کو د دیوي پوجا هم کوئ، نو ټیک ده. نو دا کوم دین دی؟ کوم دین تاسو ته دا خیالي دي؟ دا خو اسلام نه دی. وما کان الناس الا امه واحده، او نه و خلق مګر یو امت و، په شروع کې ټول یو و، فاختلفو، او وروسته بیا اختلاف شو. د آدم علیه السلام نه واخله د نوح علیه السلام پورې ټول په یو دین باندې و. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، او کچری یو خبره نه وي چې هغه تیره شوې ده ستاسو د رب د طرف نه، نو مونږ به فیصله کړې وه د هغوی په منځ کې. فيما فيه يختلفون، په څو کې چې هغوی اختلاف کوو. او هغه کومه خبره چې ده چې که د هغې فیصله نه وي شوې، کچری دا فیصله نه وي شوې، نو مونږ به په ولاړه ولاړه باندې په دنیا کې د دوی فیصله کړې وه. او هغه خبره او هغه دا خبره ده چې کومه کلمتون سبقت ده، یعنی چې الله تعالی دا فیصله کړې ده چې دا دنیا د امتحان ځای ما جوړ کړی دی، او آخرت د جزا یا سزا ځای دی. فیصلې په دې دنیا نه بلکې په آخرت کې به کیږي، او دا خبره الله تعالی کړې ده. په دنیا کې دا دنیا چې ده که نه، نو دا دارالعمل دی، او آخرت دا دارالجزا دی. کچرې د دې خبرې فیصله الله تعالی د مخکینه نه وی کړی، یعنی دا هر څه د مخکینه لیکلی شوی دی، نو په دنیا کې به فیصله شوی وه. او هغوی ته به ویلی شوي وو باطل مذهبونه په ټاپ روان دي اوچت دي او د خلکو دا خیال دی چې که دوی په غلطه وي نو دوی له بیا زوال ولې نه راځي، بیا ولې دوی داسې په طرقې دي. د دې وجه دا ده چې الله تعالی دلته فیصلې نه کوي، دا خو دوی له هسې مهلت ورکړی شوی دی. د فیصلې یوه ورځ را روانه ده او هغه به راځي. ویقولون لولا انزل علیه آیة من ربه، او هغوی وایي چې په دو باندې ولې سو نښه را نغله چې سو معجزه خو راغلی وی که نه د دو د رب د طرف نه. د صفا غر د سرو زرو کړه چې ستا سره فرشتې ګرځېدی په بازارونو کې چې ستا صداقت یې بیانولی چې دی رښتیا پیغمبر دی، دا رښتینی پیغمبر دی. نو ځان له خو به دې سو کړي وو که نه. فقل، نو ای نبی تو دی ته ووایه انما الغیب لله، چې د غیب علم صرف او صرف د الله سره دی. دا الله ته پته ده چې ولې معجزه نه راځي، یا دا چې معجزه به راځي او که نه. فانتظرو، پس انتظار کوی. انی معکم من المنتظرین، بیشک زه به هم ستاسو سره انتظار کوم. نه، انی معکم من المنتظرین، بیشک زه به هم ستاسو سره انتظار کوم. کو تاسو د معجزې انتظار کوی د ایمان راوړو د پاره چې ما ته دومره نښې نشانې په نظر نه راځي په کایناتو کې او نه په قرآن کې، او هغوی نورې معجزې غواړي، نو ټیک ده، تاسو هم کینئ انتظار کوی او موږ به هم انتظار کوو. ډېر سخت آیتونه دي په توحید باندې او څومره د دلیل سره خبرې کېږي. نو که تاسو هم تبلیغ کوئ، نو د قرآن په ذریعه کوئ، نو بیا به انشاءالله فایده حاصلوئ. الله تعالی دې د توحید عقیده په موږ کې راسخه کړي او په صحیح دین باندې دې راله الله تعالی د تلو توفیق راکړي د مرګ پورې. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين